السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې شوې تر 5 بجو د ازادې رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست قدر من اوریدونکو روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به د هلمند په هلمند ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته د چارواکو څرګندونې واورې چې د امنیتي حالت د ښېګڼې داډ ورکوي همدار ځواب واورې چې د کډوالو د چارو وزارت وایي اروپا ته د افغان ځوانانو د مهاجرت لړۍ لا هم روانه ده نور موضوعات نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورې خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې و باورې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن اروپا ته خپل سفر پیلوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د هلمند چې په څلورويشتو یا اته څلورويشتو ساعتونو کې د نن به دارو خنه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوی و روانه اونۍ وي پیل شي څو وخت تر سره شي نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي سمدستي ناجی ساپې ته غوښ شي چې د افغانستان کورنی خبرونه اوروي
په جوزجان کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریز روښانه کړي او د افغانستان د رادیو ټلویزیونونو ټولنه وایي چې افغان حکومت باید د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي اقدامات وکړي د خبرونو تفصیل د جوزجان امنیتي مسولان وای چې په اقچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نن سهار راهیسې جګړه پیل شوې د دغه ولایت د امنیه قومندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي رادیو سره په خبرو کې دا جګړه تایید کړه خو د وختو تلفاتو په اړه څه ونه ویل تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوروي کمیټه له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریز روښانه کړي د دې کمیټې غړي فهیم دشتی نن ازادي رادیو ته وویل چې د غوروي کمیټه نشي کولای چې خپل فعالیتونه له قانوني خلا سره مخته یوسي
کمیټه د یو تخمینی فرمان په اساس را منتشر و تر هغه چې فرمان نافذ وو خپل کارونه له اړتیاو سره سم مخته یوړل وروسته قانوني خلا را منتشر و او اوس هم دوام لري که چیرې د کمیټه کارونه تر سره کړي نو اړتیا ده چې را منتشر قانوني خلا له منځه وړل شي
د کمیټه وروسته له هغه له قانوني خلا سره مخامخ شو چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ چکل شوی چې ډیر ژر د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف د روپې ټولنې لیو پلاوي سره د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه خبري وکړي دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې مذاکراتو کې به اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه وشي د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200 څخه ډیر افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته للی او د افغانستان د رادیو ټلویزیونونو ټولنه له افغان حکومت څخه غوړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي د دې ټولنې غړيونه د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره باید یو کمیټه جوړ شي دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې د وسلوالو طالبانو له لوري د رسنیو هدف ګرځیدل د افغانستان د نظام د ماتې په معنا دی او حکومت باید له رسنیو خپل سیاسي ملاتړ اعلان کړي د خبري د ټولو تلویزیون پر کارکونکو د انتحاري برید وروسته کیږي چې لعملې د دې شبکې و کارکونکي وژل شول دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له نورياس نورس خوري
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي دا بل هغه محل رئیس چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوی بهرته د هغه لومړنی سفر وی له روحانی سره په دې سفر کې چې 15 ورځې دوام کوي او پترس کې هغه له روم او پاریس څخه کتنه کوي د سوداګرو یو ډله او هم د تیلو او غازو د وزیر په ګډون یو شمیر چارواکي ملګرتیا کوي د ایران اسلامي جمهوریت ورسته له هغه چې د اټومي موافقې لمخې د جنوري په 14 پرې نړیوال بندیزونه لری شول له نړیوالې انزوا څخه د راوتلو په حال کې دی روحانی به پروم کې د ایتالیا له ولسمشر سرجیو ماتیرالیا او صدر اعظم ماتیو رنزی سره وګوري. دغه راز بری $300 میلیارډ په ارزښت تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي. روحانی به د جنوري په 28مه پاریس ته لاړ شي او له ولسمشر فرانسوا اولاند سره به هم وګوري. تر دې سفر مخکې ایراني چارواکو وویل چې تهران په پام کې لري په فرانسه کې د الوتکو جوړولو له ایرباس شرکت نه 144 الوتکې رانیسي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د دغو دواړو سیمه ییزو سیالانو ترمنځ کړکېچ تېره میاشت وروسته له هغې زیات شو چې د ریاض لخوا د یو شیعه روحاني مشر د اعدامولو پر سر په تهران کې قهرجنو مظاهره کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت حمله وکړه. دا پېښه د دې سبب شو چې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. عباس عراقچی نن په تهران کې د هوایي چلند د چارو په اړه په یو کانفرنس کې خبرلانو ته وویل چې موږ دې ته تیار یو چې پر هر هغه نوښت چې د دغې سیمې له ثبات سره مرسته کوي غور وکړو، تر څو وکولی شو چې د هغو واقعي ستونزو او ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړو چې سیمه ورسره مخامخ ده. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دغه راز زیاته کړه چې دا مهمه ده چې د توندلارو تر روسي عناصرو چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ متوجه کړی په وړاندې مبارزه وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هلمند چې په څلیرشتو یا 48 ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي. جان کیری له لاوس څخه د کتنې په ترڅ کې نن خبرالان ته دغه راز وویل چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره موافق دی چې د خبرو لپاره بلن لیکونه باید تر هغو پورې وانستول شي چې ټول تیاری بشپړ شوی نه وي. په پام کې و چې دغه خبرې نن په جنیوا کې وشي، خو دا ښکاره خبره ده چې هغه به وزنډیږي، ځکه روسیا او ایران په دې اړه چې په کېدونکو خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون په استازیتوب کومې ډلې برخه واخلي اختلاف لري. له 2011 میلادي کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوي، شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي او 11 میلیونه وګړي هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه 10 تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ته خلک جذبول. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولیا وایي د تروریزم په وړاندې مبارزې ځواکونو نن سهار وختي په پلازمینه انقره کې د هغو مشکوک کسانو پر ځایونو عملیات ترسره کړل چې له داعش ځواکونو سره د اړیکو شک پرې کېږي. ترکی چارواکو داعش ډله په استانبول کې د جنوري 12 په تروریستي حمله تورن کړې چې د دې ښار په یو تاریخي سیمه کې وشوه او 10 سیلانیان پکې ووژل شول. ترکیه چې په خپل خاور کې د داعش مشکوک څنګه له منځه وړي له سوریې سره د پولې د تړلو لپاره هم هڅې تیزی کړې دي. د هیواد د غرض د داعش ضد ائتلاف الوتکو ته هم اجازه ورکړي چې له اډوې پر دغې ډلې د حملو لپاره کار واخیستل شي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې په هلمند کې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. له هلمند څخه چې د هیواد د کوکنارو تر ټولو زیاته برخه پکې کرل کیږي، په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې کروندګر په کومو دلایلو له هم کوکنار کوي.
رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د بیکاری د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کروینو څوک.
په هیواد کې د تشدد د پیښو پر زیاتېدو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر مهم اخیستی. دا کمیسیون حکومت د خلکو د امنیت په ټینګولو مکلف بولي.
دولت هغه خپل مکلفیتونه چې ملي ژمنتیا د بشري حقونو په اړه باندې لري او د هغو اسنادو په مقابل کې چې امضا کړي د تطبیق لپاره کوټي اقدامات باید وکړي.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو پر نورو موضوعاتو سربیره په کورنیو کې دننه د سیاله یو موضوع غوړه کړې.
ما سالور بینځه زمون دی او مې لور دا غیر مې وې سې دی ول نه زیبم او غډیره زی پد لختل زی پتوم نه بیخ خپل کار زن کولای نسی او بچی راوړي.
نیمنړی او دیو کلی زرغغونه در رادیو ډرامې یو نوې برخه د خبرونه په دوه منیمای کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو واوریدل، په هلمند کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته په امنیت کې ښېګڼه راغله. د ناتو یو ویان مخکویلی و چې په هلمند کې د افغان امنیتی ځواکونو په مشرتابه کې بدلونونه د وضعیت د ښه کېدو عمده دلیل دی. فرشتې جلالزی د هلمند له امنیه قمندان سره د خبرو پر بنسټ په دې اړه د راپور برابر کړی. فرشته البته همدا شیبه له ما سره په سټوډیو کې ده. مهرباني فرشته.
تکر صاحب د هلمند له امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ سره تفصیلي مرکه لرو په دې اړه، خو تر هغه مخکې به د امریکایي ځواکونو د قمندانانو تازه څرګندونې ورباندې راواخلو چې وایي په هلمند کې د امنیت د ښه کېدو لپاره امنیتي ځواکونو او د هغوی رهبري له سترو بدلونونو سره مخامخ ده. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو دا تغییر په دغه ولایت کې تر شدیدو جګړو وروسته راغلی دی. او روسي کې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو لکه سنگین او مارجه کې د جګړې د شدت لامل دا سې رپورټونه خبر شول چې حتی د ټول ولایت امنیت له خطر سره مخامخ دی او شاید د ولایت سقوط وکړي. خو په کابل کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو یو ویاند ولسن شوفنر نن رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په بیا رغونه باندې کار کوي. شوفنر رويټرز ته ویلي چې په هلمند کې د دستورو تغیراتو یو دلیل په مخکنی تشکیلاتو کې د اداري فساد موجودیت او د هغوی غیر مؤثر فعالیت و. هلمند د افغانستان د ډیرو ستراتیژیکو ولایتونو څخه دی چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان د اپیمو زیاته برخه په دغه ولایت کې تولیدېږي. دا سي د رويټرز خبري اژانس په وینا هر کال په دې ولایت کې د تولیدونکو مخدره موادو اندازه 3 میلیارډ ډالر ارزښت لری چې په دغه ولایت کې د وسلوالو ډلو د فعالیت د تمویل لپاره استفاده ورڅخه کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان په هلمند کې په امنیتی تشکیلاتو کې تغیرات تایید کړي دي. د دغه وزارت ویان د جنرال دولت وزیري ویلي دي چې په هلمند کې په امنیتی تشکیل کې تغیرات ادامه لري او ویلي چې په دغه تغیراتو باندې له تیرو دوو میاشتو راهیسې کار روانو. د هلمند امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ چې دای هم په دغه نوي تغیر او تبديل کې په هلمند کې تازه مقرر شوی دی وایي چې په هلمند کې د جګړې د شدت لامل د ځواکونو د تقویې لپاره ډیره ارتیا و. د وای چې په هلمند کې د نوي تشکیل لپاره تک سره په امنیتي وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی او وای چې په دغه ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید پر ستونزې هم غور کړی او کارور باندې روان دی.
بیرمنانه کوم فرشته قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې زما همکار یادونه وکړه، د هلمند د امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ سره مو هم خبرې کړې. د خغلی سرجنګ سره مرکه هم فرشتې جلالزی کړې او د مرکه په پیل کې له خغلی سرجنګ څخه د دې بدلونونو د څرنګوالي په اړه پوښتنه شوې.
هلمند کې خو دولتي اراکین دومیا سمخ کې تغییر او تبديل راغی چې قومندان شبدي قولي اردو زه په خپل قومندان دی امنی او بعض نور منصبین هم تغییر او تبديل شو او دلته یو نوی اپراتیفي ګروپ جوړ شوی دی چې جبار قهرمان توران جنرال پراس کې ده او درې جنرالان دی امنیت قومندان دی امنی دی ولایت او دی اردو دی قولي اردو رئیس ارکان دی مارینو په شپږ کې او هغه هم د تنوی جوړ شوی ده چې دا د امنیتي کارونو او ګروپونو او قومندان دي زوم دي پولیس او هم دوه به سمخ ته ان شاء الله ده. دلته اوس وځه په کلی خدا نوې قواله دي نور ولایتونو را رسیدلي تقریبا شپږ سو نوې لاسکار را رسیدلي دلته او دی نو ولسوالۍ چې امنیتي وده په خوا خراب او ولته جنگ اوس په کلی حالت وځه خدا د سنگین په ولسوالۍ کې د واشیر په ولسوالۍ کې او د خانشین په ولسوالۍ او مرجع کې ټولو کې اوس وضعیت ښه ده. هلته پولیس او ملي اردو کنټرول لري او دلته زموږ تر مابینه هماهنګي ډېره ښه ده د ولایت او د نورو ارګانو تر مابینه.
د بهرنیو ځواکونو د قومندانانو مشوره او صلاح پکې اخیستل شوې ده که څنګه؟
موږ خو په دې نوي خبر موږ خو د کورنیو چارو د والي صاحب په پیشنهاد او د رئیس صاحب جمهور په منظوري دلته تعین شوي یو نو په لوړه کچه موږ نه کېږو چې راتلو وکړو چې موږ سره په جګړه کې خپلې جرتامونه نه لري او صرف هوایي کومکونه موږ سره د جګړې په وخت کې کړي.
سرجنګ صاحب تاسو فکر نه کوئ چې په دغه سي وخت کې چې مثلا په هلمند کې امنیت سم نه وو او وسوالو حمله کولې په دغه وخت کې په داسې حالت کې د دغه سي ډیرو تغیرات او راتګ یو ډول ګډوډي نه رامنځته کوله چې مثلا الته جنگ روان ده او الته د چارواکي تبديل سوی دي.
هم تر هغه وخت پورې چې نوې کسان تینسوي وضعیت ډېر ښه شوی ده او وضعیت تر کنټرول لاندې ده. نور خطونه په خپل ځای باندې دي او اما څنګه ډېر ښه شوی ده او دا یو مثبت تغییر و چې راغی او زه دا ښه بولم او دا د علمن په ګټه بولم.
تاسو نو فکر کوئ چې مثلا په مخکنی اداره کې په دا مخکنی تشکیل او په دا مخکنیو ځواکونو کې څه مشکلات موجود و چې بیا نوی تشکیل رامنځته کېدو سره په امنیت کې دونه لوی تغییر راغی؟
زه څه فکر کوم د ما خپل شخصي نظر دغلته چې کوم کسان مخکنو اقتدار و انتخابو تر مابینه د مخنګي مشکلات او بل هغوی دلته ډېر وخت تېر کړی و خسته شوي باید هم په ځای نور کسان راغلي وای. تو
مخکې به داسې راپورونه خپرېدل چې هلمند تقریبا د سقوط له خطر سره مخامخ ده، او یعنی څنګه فکر کوي د هلمند امنیت دونه ژر تغییر وکړو؟
دا خو موږ پر اتاک سره موږ د قواو دوباره ارایش شروع کړو، قواو دوباره د تعلیم او تربیې لاندې ونیولې، بعضې خلک چې په خطونو کې وو هغه هم راوویستو، تغییر او تبدیل هم راوستو، په ولسوالیو کې بعضې خسته شوي خلک هم بوتلو نوي هم راوستل، او هلته مو عملیاتونه شروع کړل. دېو کې هماهنګي د ملي امنیت، ملي اردو او ملي پولیسو تر مابینه خاص هماهنګي شروع شوله، او په هرو ځایو کې مونږ په ګډه سره عملیات شروع کړل. د مرجعي لار مو خوشې کړه، هلته هم نفر عسکر ور ورسول، او نور هم د ګرشتي ولسوالۍ پرمختګ چې کوم طالبانو کړی و هغه مو په شا مات کړ. بېرته ولاړه د خانشین ولسوالۍ مو هم تقویه کړل، او هلته هم جستابونه ورولېږل، نور نفر هم جلب جلب کړل. نو همدغه وجه وه چې هلته وضعیت ښه شه، او زمونږ تر مابینه یوه قرارګاه پیشانده شودن په هر درې ولسوالیو کښې مو یوه قرارګاه جوړه کړه چې هغه پیشانده قرارګاه هلته د ملي اردو، د ملي پولیسو، د ملي امنیت یو تصمیم نیونکی افسر هلته موجود و چې تصمیم نیولی شو. په ښار کښې مو هم ایجاد کړه، او په قولي اردو کښې مو هم ایجاد کړه. همدغه وکولی شو چې د دښمن ملا ماته کړي، او بل د چریکي عملیات هم شروع کړه چې هغه دغه کماندوي عملیات و چې هر چېرته به دا قواوې کته کېدې، او هلته به چې دوی قوتونه له منځه وړل. نو همدا وجه وه چې اوس ښار کښې وضع ښه ده. په اطرافو ولسوالۍ کښې هم
په هلمند کښې خو د مخدرو موادو قاچاق وړونکي یو غټ تهدید دی د امنیت لپاره، نو دغه مسله څنګه تر اوسه پورې ورته څه بندوبست مو ورته کړی؟
دلته خو جنګ څو عوامل لري چې یو یې هم مخدره مواد دي، بل روخام تیږه ده چې دلته هغه په دیشو ولسوالۍ کښې او نوزاد ولسوالۍ کښې ده غوښتل چې هغه دوی استخراج کړي ایران ته شي. په دې دغو کسانو جګړه شروع کړې، او څه هم دغه طالبانو د ایران او پاکستان نه چې راغلي ګوډاګیانې وو هغو ته پیسې ورکولی چې د امنیت وضع خرابه کړي، او دلته دوی خپلې قرارګاهې تقویه کړي، جوړې کړي، هلمند په کلي پته کړي. مګر هېڅ امکان یې ونه درلودو دوی، هغه د مخدره موادو تجاران هم چې دوی سره وو هغو هم ونه شو کولی چې دغه قوت مات کړي، او دوی هلمند ونیسي، او هغه لارې چې دوی پرې رفت و آمد کړي هغه ونیسي. نو موږ هم د دې دپاره بېداره وو، او بېدارې قواوې هم درلودلې. اوس زموږ قواوې نورې هم تجهیز شوي، موږ ته نور عسکر هم راغلي دي، او تیارې هم نورې ډېر تیارې ورکول شوي دي هلمند ته، او انشاءالله اوس مشکلات ډېر کم شوي.
په هلمند کښې داعش هم شته؟
نه تر اوسه داعش دلته نه دي لیدل شوي او نه شته ده، خو ایرانیان دلته طالبانو ته ډېرې پیسې ورکوي څو داعش دلته هغه ونه کړي، نفوس ونه کړي، او دا د ایران ډېره مداخله ده.
د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په هلمند ولایت کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته د امنیتي حالت په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره UNODC وایي هلمند د مخدرو موادو د تولید په برخه کې په نړۍ او په هیواد کې لومړی مقام لري، خو په هلمند کې د کوکنارو کروندګر په دې نه پوهیږي چې د خپل هیواد سیاسي او نړیوال حیثیت ته یې څومره زیان اړولی. ویل کېږي چې سږ کال د نورو کلونو په پرتله یو مخ کروندګر د کوکنارو کرلو ته مخه کړې. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ولسوالۍ ته تللی، په دې تحقیقاتي راپور کې زموږ خبریال وایي چې د غنمو او نورو موادو په پرتله کوکنار ډېر کرل شوي دي. زموږ د خبريال زمون خبريال د دې راپور د برابرولو لپاره د نادلي ولسوالۍ کلیو ته د کوکنارو کروندو ته ورغلی او له کروندګرو سره خبرې کړې.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ ځمکو کې د کرل سو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جیکه وي او د دوی ماشومان لوي. تر لاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستي دي. هوا سړه ده، خدای باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان سره دی، ولې کوکنار کرلی دی؟
هو تارا کوکنار روا دی، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شتېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د هغه مو کار دی. نو تارا کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کرو یې، نو څه وکړو، هغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتار و، چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتار ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 65% په جنوبي ولایتونو، په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو یاد اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په سرګردانۍ او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادلي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي، او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خوښ لرم چې پیسې ډیرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی، کله چې سم سي د سړی اوله منه روپۍ سي، او کله سړی داسې کې چې د ډاګې ووي سړی ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی، دا پیسې نه جوړې، خو یو خو امتیازات نسته، اخچالونه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور د پاره یو څه دي چې معنی هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړې لکه تارک چې جوړې.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبوره دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې د غنې د اخیستي پیسې نه دي اخیستي. ولسوالۍ و د منطقو څخه چارواکي نه راځي موږ پیسې واخلو. دا به غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي دغه ته په کلو کلو روپی ورکړي، پر ورځ کلو وړم کلو وسش کلمو روپی نه دي ورکړي. نو چې دنیو پیسې به سره واخ شو کوي ونه چې پیسې نه، نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر دي چې مشکل.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي دي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، په شپږ بجې دی ولاړېږي، په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګوي، پر لسو بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني، نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زمونږ غاګل ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي لا هم اروپا ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ روانه ده. د دې وزارت سلاکار نن ازادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اروپای ټولنې یو پلاوی د دې هیواد د کډوالو د چارو له وزیر سره وګوري. په همدې حال کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې حکومت د کډوالۍ د ستونزې د اساسي حل لپاره یو جامع پالیسي جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ژمی فصل او سړه هوا هم ونتوانېدله چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د افغان کډوالو د تګ مخه ډپ کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ لړۍ همداسې روانه ده او تر اوسه یو زیات شمیر افغان کډوال له سختو لارو اروپا ته رسیدلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې یو پلاوی کابل ته راغلی او په دې اړه بالا اړوندو افغان چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د دې لیدنو او خبرو هدف د افغان کډوالو د ستونزو حل ته لارې چارې لټول دي.
د غیر قانوني کډوالۍ دغه بهیر اوس هم د 2015 کال په شان ادامه لري. تم دا سبا نه بل سبا د چهارشنبه پوره له اروپا څخه یو پلاوی چې کابل ته راغلی د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې وکړي. تم دا رسمي مذاکرات په بروکسل کې د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې پیل شي.
ښاغلی میاخیل د اروپایي ټولنې پلاوی راتګ ته چې په کابل کې د دې ټولنې سفیر مشري کوي خوشبیني څرګندوي او زیاتوي چې یاد پلاوی به له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره په دې اړه لیدنې وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې له 200,000 څخه زیات افغان کډوال په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي دي. له هیواد څخه د افغانانو د تیښتې لاملونه دوامداره جګړه او راستربلې په هیواد کې زیاتېدونکې بیکاري بلل کیږي. ویل کیږي چې د ژمي سړې هوا په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو سرپناه ځایونو کې د دوی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت د کډوالۍ د ستونزو د اساسي حل په هدف یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د سمون او بدلون د مدني ټولنې غړي سنگر امیرزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو د حکومت نه چې په دې کې یو ملي اجماع راوړي، د افغانستان د ټولو سیاسي مدني مشران راټول کی او په دې موضوع باندې خبري وکړي چې دا یو لوی معضله ده.
خغلی امیرزاده زیاته کړه کچیر افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې مطلوب خبرو ته ونه رسیږي د افغانانو د کډوالۍ لړۍ به هم داسې دوام پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال له هلمند ولایت څخه خپل سمس کې لیکي، په هلمند کې ځکه کوکنار زیات کرل کیږي چې حکومت دې ولایت ته پاملرنه نه کوي او که کوکنار نه وي نو ټول خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. حکمت الله حماس وبکی د هلمند نه لیکي، له نادلی ولسوالۍ په نادلی ولسوالۍ کې جګړه تر پخوا اوس آرامه شوې، خو د هلمند اکثره سیمې له هم د طالبانو په لاس کې دي. سلام حکمت نورزای له بادغیس نه لیکي، له اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې د بندیانو دوسیو ته د لږ پام وکړي چې ډیری سیاسره بې سرپرسته دي او ډیر اولادونه د پلار له نعمت څخه بې برخې شوي او یتیمان او کونډې خو بیخي ډیرې دي. او کریم د غزنی له مقر نه لیکي، هیله ده چې د سولې پیل شوې هڅې بیا د پاکستان لخوا د پیل شوې ډرامې ښکار نه شي او په افغانستان کې واقعي سوله راشي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو اوریدو تر سره اوسې خو سم دستي نوریاس نوري تغوک شي چې د مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د جوزجان امنیتي مسولان وایي چې په اقچې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ له نن سهار راهیسې جګړه پیل شوې ده، خو تر اوسه د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات نه دي خبر شوي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه افغان حکومت غواړي چې د دوی د کارونو د پیل په اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا کمیټه وایي چې کارونه تر هغو نشي پیلولی چې قانوني خلا موجوده وي. د افغانستان د راډیو تلویزیونونو ټولنه له حکومت غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ایران ولسمشر نن اروپا ته خپل سفر پیلوي، دا بل هغه مهال رئیس چې د نړۍ له قدرتونو سره د تهران اټومي موافقه عملي شوي بهر ته د هغه لومړنی سفر وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي ایران او سعودي عربستان باید هر هغه څه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې پاتې څلوېښت تر اته څلوېښت ساعتونو کې دا روښانه شي چې د سوریې د سولې خبرې چې ټاکل شوې روانه اونۍ وشي ترسره کیږي که نه. د راپورونو له مخې په انقره کې پولیسو لږ تر لږه لس تنه مشکوک کسان نیولي چې ویل کېږي په ترکیه کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې ته خلک جذبول.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورې، قدرمن اوریدونکو اوس هم سباوون کاکړ اقتصادي خبرونه اوروي.
دا سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان سوداګري او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې په انګوراډه کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړیږي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې د پاکستان حکومت جوړوي او تر ډیره دغه ستونزې د افغانستان د صادراتو په برخه کې موجود دي.
دا په قرارداد کې د خصوص لارې په دې کې ده چې باید د ترانزیتي لارې شي د غلام خان، اما هغه کې هم ډېر زیات ستونزې دي. هغه طرف دوی وایي چې موږ مشکل لرو او امنیتي او هم انګورو پاړه کې دا اوس زمونږ جلغوزي زمونږ مواد چیزی په دغه باندې ډیر زیات قیدات دي.
شغله کوزي زیاته کړه چې حکومت دې کوشش وکړي چې انګور اډه او د دې ترڅنګ د غلام خان لار دي ترانزټي لار کړی. په پام کې د چیراتونکو اونۍ په جلال آباد کې د ننګرهار د صنعتي تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د والی سلیم خان قندوزی له قول لیکلي چې نوموړی وایي په دغه نندارتون کې به د ننګرهار د ټولو سیمو صنعتي تولیدات نندارې ته وړاندې شي څو پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته وهڅیږي. بیان زیاتوي چې ټاکل شوی دا نندارتون د رواني سېشنبې په ورځ د سلواغې په 14مه رسمن پرانیستل شي او درې ورځې به دوام وکړي. د فراه ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر باغوانانو ته د لایم صرفر د جوړولو زده کړې ورکړي دي. دغه ولایت د کرنی رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی د انګورو حاصلات ته ډېره هیله مندي لري او کوشش کوي چې د دې دوا په مرسته د باغونو امراض له منځه یوسي. د ښاغلي متین په خبره دغه ټریننګ په داسې حال کې دغه باغوانانو ته ورکول کېږي چې د دوا پاشي موسم دی او د لایم صرفر دوا د باغونو لپاره ډېره اړینه ده. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او بیا پوله، یو یورو 4 افغاني، یو پوند 1 افغاني او بیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 418 افغاني.
قدر منوریدونکو نوی خبرونه لرو. په بنگلاديش کې د نړۍ د 19 کلنو ټیمونو د مسابقو تر رسمي پیل مخکنه د افغانستان ټیم له نیوزیلند سره مسابقه وکړه او دا مسابقه نیوزیلند ته بایلودله. بیټن نیوزیلند پایل کړ او افغانستان ته 213 منډه هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو دا ټاکل شوی هدف پورا نشو کړای. په دې اړه د همدې خبرونه په دوام کې تاسو ته نور جزئیات اورو. خو دا د یو بل خبر چې همدا شپه راورسید، د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر ودانۍ د وسلوالو کسانو لخوا حمله شوې ده. افغان چارواکي پیښه تاییدوي، د طالبانو حمله تاییدوي، خو د په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې. طالبان وایي چې د دوی وو کسانو د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله کړې. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې په دې اړه تاسو ته نور تفصیل اورو. قدرمنو اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدو ته پام وکړئ چې ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې شي.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې مو واورید چې اسلام ډیره موده پاس کور ته راستون شو. اوس راځي واورو چې زرلښت پر څه باندې خفه ده.
زرلښت ترورې ولې خپه یې؟
کولالی فرزانې ته مې زړه ډیر خپه شو، داسې یو کې تو یې کړې.
ولې زرلښتې؟
لکه چې د مکتب کاری ونه شو.
لا معلوم نه دی، خدا هم نه ده معلومه چې یو کال به حساب شي او کنه.
ویش بیچاره، دا مانا هم بدبخته شوه.
داسې مه وایه بچی.
ببي ترورې، لمسی دې څنګه دی؟
زرلښتې لورې، لمسی مې ښه نه دی.
که زما اورې، لمسی دې ډاکتر ته بوزه. ما یې نه بی کي، هره دوا چې ورته لازمه وه هماغه به ورکي.
لورې، خدای دې زموږ له حاله مه خبروه. زما مسای به څوک ډاکټر ته بوزي؟ زمون کور کې خو څوک هم نشته.
وای ژاړې ترورې، خیر دی، زه به مې احمد ورور ته ووایم، هغه به یې بوزي.
خدای د احمد عمر اوږد لري لورې، زړه مې ډېر نری دی. د تاج محمد غم کم و چې بیا د ګل محمد نادره که یې هم وکړولو.
بیبي ترورې، تاج محمد دی خدای وبخي، او دی ژوندو لارې سورې دی. خیر دی، ګل محمد به راشي، ته خفګان مه کوه.
خدایه صبر مې درته کړی. خزر لخت، نو ته وایې مسای به باید ډاکټر ته بوزم؟
هو، که احمد بوته خوښه، که نه نو جمیل ته به ووایمه. دې خټو او سړه هوا کې به ته څنګه بیایې؟
رښتیا احمد مو یاد کړ، هغه مرکه یې څنګه شوه؟ ما یو څه واورېده.
پلوشه یې زما ورور ته رانه کړه، ویل د نازنینې سره یې لا خبره نه ده ختمه، ویل خبره مو یو طرفه کوي.
ښه، هغه خو خلاصه خبره ده. احمد خو ویلی دی چې د قادر له لور سره واده نه کوم.
نه ترورې، سعید جمیل ته ویلي وو چې دلته د خفګان خبره تر منځ ده، دا حلیدونکي ده، پرېږده چې دوی خپله ستونزه حل کړي.
هی هی، خدای دې خیر پېښ کړي. هر ځای اور بل کټوې باندې دي، هر کور کې جنجالونه شته. ته و شفیقې ته ګوره، یو ځلې زوی ورک وو، اوس چې زوی یې راپیدا شو خاوند او لیور یې بندیان شول.
هو، زوی خو پیدا شو، خو خلک په اسلام رنګارنګ شکونه کوي، وای بل ډول ښکاري.
ترورې راځه زم کور ته، احمد لاله ته به مې ووایم چې ډاکټر ته در سره لاړ شي. ښه، بس سعیده نو درځه چې ځو. د خدای په امان.
خپه نه شې ترورې، د عیشې دوا مې ځکه در نه کړه چې په خپل سر دوا خوړل خطرناک دي.
صابره څنګه چورتی ناستی؟ ها
مولوی صاحب، چورتی خو زه کوم چې غواړم یو مشوره در سره وکم.
ها، ما ویل چې ټول د سهار لمانځه وروسته له جمعه ته کورونو ته لاړل او تلا ناستی. خدای دې داسې کسانو ته نیکه لاره وښیي. ولور خپله چیرته حلال دی چې بیا یې لا ډېر هم کړي.
زه خو نه پوهیږم مولوي صاحب چې داسې خلک به خدای ته څه ځواب وایي. زما د احمد زوی ژوند کې له همدې وجې نورې لانجې هم جوړې شوې.
له نورو لانجو دې مطلب څه شی دی؟
مولوي صاحب، زوی خو مې هماغه وخت ویل چې زه یې په دې شرطونو له لور سره واده نه کوم.
په دې خبره خو خبر وم.
راځه مولوي صاحب، تاسو هم کار درلوده، ورو ورو به زو خبرې به م کوو.
سمه ده، درځه. زما هم یو څو کتابونه په کار و او چا سره مې بازار کې کار هم و. ښه صابر، کیسه دې کوه.
بس چې احمد نه غوښتل د قدیر له لور سره واده وکړي، موږ هم د دې خبرې شا خوشې کړه، بل ځای مو ورته خوښ کړ. او سپینه خبره دا ده چې د سعید لور پسې ورغلو.
سعید خو ډېر ښه انسان دی، بیا څنګه شو؟
مولوي صاحب، جواب یې کړو ویل ستاسې او د قدیر تر منځ د خیکۍ نتیجه نه ده معلومه. زه څنګه خپله لور درکم؟
خامخا به یې دا خبره کوله. څوک چې لور چاته ورکوي هرې خواته یې باید فکر وکړي.
زه هم همدا وایم مولوي صاحب. زما د خورزې موضوع زما په مخ کې قاضي رد کړه، ویل د جبر نکاح یا واده نه کیږي.
خو دا موضوع بیا فرق لري. د هغې سره سره د کور او کلي اړیکې هم ارزښت لري صابره. دا خبره باید یو وخت وشي، بیا نور تصمیمونه ونیسئ.
څنګه به یو وخت وکړم مولوي صاحب؟ زه خو نور په څه نه پوهیږم. مونږ خو د قدیر سره څه نه لرل، بس دا ولور چې را باندې لوړ کړ ښه یې ونه کړه.
ولور که لږ وي که ډېر حرام دی، خو که ستا خوښه وي یو ځل به ورشو، له قدیر سره به وګورو چې ولې د خپل او د بل ژوند خرابوي.
ښه، ته م راسره ځئ مولوي صاحب، زه خو په دې خوشحاله یم.
ور به شو، ولې نه.
تا څوک دی چې سادر په ځان را تاو کړی دیواله خواته ناست دی؟
السلام علیکم مولوی صاحب.
ښه اسلام دی.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی والکه.
او خیر وسی مولوی صاحب.
دلته دې سړی هوا کې ولې ناست یې؟
له جوماته راغلم، همدلته پسې کښېناستم، اوس ځم کور ته، راځئ چا سره وڅکئ.
خیر اوسی
صابر ماما، ته خو راځه.
ځم چې کار لرم، کور کې سلام وایه، لاړو.
وعلیکم سلام.
صابره، دا اسلام خو بیخی نه پیژندل کیږي.
زه خو یې دې وضعیه چورتي کړم.
نهیمه وروره، ما داسې فکر نه کوو چې دا مسله به دونه لویه شي، خو موږ د صابر د لاسه در په دره شو.
خیر، اوس به له دې ځای نه د وتو غم وکړم، صابر سره بیا وروسته ګورم.
والا ډیر به ښه شي، که نه اوس خو ټول کور پاتې دی او یو موسا بزګر.
نه پوهیږم چې دا وکیل څنګه رانغی. موږ دلته د ملاقات په کوټه کې هم له څه وخته کښېنولي وو. څو بجې شوې؟
بجې خو بس وخت پوره دی، راځي به اوس.
ډیر وبښئ، هلته له یو بل موکل سره په خبرو شوم. خیر، موږ ویل هسې نه چې بیخي رانشي، او زموږ وخت هم لږ پاتې و.
ښه، تاسو څه غواړئ؟ وکیل صاحب، د نه یم ورور مې یو سوچ کړی، که کار ورکړي خو ښه به وي که نه؟
څه سوچ دې کړی نه یمه؟ وکیل صاحب، موږ ته محکمه کې څو ورځې وخت را کړی و.
هو، که څوک د لومړۍ محکمې په پرېکړه قناعت ونه لري، بیا د 22 ورځو دننه باید استناف غوښتنه وکړي.
وکیل صاحب، ما غوښتل یو څه ووایم، خو زموږ وخت کم پاتې دی.
ووایه، اوس دې هم ډېر ځان کړی، خو بیا هم وخت لرو. وکیل صاحب، نه یې میز نه غوښتل چې وړه لورې واده یا حتی کوژده شي.
ښه،
بس دا زما سرتنبګي وه چې ده ته مې خپل وروري و خاني مخې ته کړه. نه یې ما تا د فرزانې د کوژدې په ورځ هم نه وناست.
ښه، نایمه، د استناف غوښتنې لپاره دا قوي دلایل دي، بس وخت کم دی، زه به د همدې لپاره تیاری ونیسم. خیر ویسی وکیل صاحب.
ا اسلامه ته له کومې خوا راغلې چې داسې ستړی شوی؟
هغه د ولسوالۍ بازار ته تللی وم.
نو ولې دومره وارخطا یې؟
نه یم وارخطا، ساړم وه او ستړی هم شوم.
ښه راځه، موږ سره دلته د سکرو ته نږدې کښېنه، تود به شي.
همدا ښه دی چې له دوی سره همدلته کښېنم.
اسلامه څه چورت وهې، کیسې وکړه که نه؟
ښه وایي اسلامه، ته کیسه راته وکړه چې دا دومره وخت چیرې تللی وې؟
زه خو څه به هر ملګرو ته نه هم تللی چې د کښتۍ د ډوبېدو کیسې مې درته راوړي وي.
او پوهېږم، ځکه خو پوښتنه کوم چې په همدې ولایت کې وې، بیا هم چا نه شوې پیدا کولی، نو ته چیرې وې؟
هی نور محمده، زه مې معلوم نه وه، په هره خوا به چې روان شوم روان به وم. نو
یاره، ما خو چې اورېدلی په تشو جیبونو تجارت نه کېږي، سپینه خبره وکړه اسلامه، چیشته تللی وې؟
جیب مې ډک وه، خو په پردیو پیسو چا سره مې کار کوه.
ځه ته خو لا ښه وې، کار خو دې ځان ته پیدا کړی و، موږ غوندې خو اوزګار اوزګار هره خواته نه ګرځېدې.
ما هم ډېره بدبختي تېره کړې، د خوراک لپاره مې ډوډۍ نه وه، د خوب لپاره مې ځای نه وه.
خود به دې ځای او ډوډۍ نه وه، نو تا خو ښه کار ونه کړو چې له کوره ووتې. اسلامه، زما پلار به هر وخت ویل چې په تیښته څه نه بدلېږي.
هو نه بدلېږي، دا منم ناصره.
ښه ښه، دا وایه چې بیا دې څه وکړه؟
بیا د یو کس سره مخامخ شوم، راته یې هم د خوب ځای راکړ او هم د خوراک ډوډۍ.
ښه، دا خو به سم سړی و نو چې بې مطلبه دومره در سره وکړه.
بې مطلبه به نه و اسلامه، که څنګه؟
ښه، دومره کیسې خو مې درته وکړې. دې موبایل کې مې یو عکس دی، ته ودرې چې در وښیم. دنیا نه مې رنګ اوښتی و. دا دې دا وګورئ، دا
ته کوم؟ اوهو،
دا په لاس کې دي چیرې اسلامه؟
راکه څه یې کوئ؟
ته راکه، دا څه دي ځې وګورمه.
دا خو د نشه یي موادو پوړۍ دي.
اوهو،
ګورئ چې چاته مو له خولې ونه وځي. دا پوړۍ وینئ، د همدې دوړلو راوړلو لپاره یې ځان سره نیولی وم. خو ګورئ، تاسې زما ملګري یاستئ، چاته مو له خولې ونه وځي. ګورئ،
ته پرېږده چې سم یې وګورم.
دلته لکه چې څوک وه.
ما ته هم داسې ښکاري، څوک وه؟
څنګه وکړو؟
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې شریعت د نشه یي توکو د استعمال او ضرر په هکله څه ویلي؟ نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه،
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د ښځو ترمنځ په ناسالمې سیالۍ او شریکۍ خبرې کوو. بې ځایه سیالۍ او شریکۍ او د ښځو ترمنځ منفي رقابتونه څومره د دوی کورني ژوند کې ستونزې راولاړوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرو لپاره ناستې به د میرمنو د جنگ د قربانیانو او مدني فعالانو له حضور پرته ناکامه وي. د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې د ښځو د استازو نه بلنې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. د دې کمیسیون مشره سیما سمر وایي د سولې خبرو لپاره د نقشې جوړولو په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې هم د ښځو د استازو، مدني فعالانو او د جنگ د قربانیانو د حضور څه خبر نسته. سمار دا څرګندونې د سولې تګلارې تر نامه لاندې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې په کابل کې جوړه سوې وه وکړې. د بشري حقونو د کمیسیون مشره وایي چې په افغانستان کې واقعي سوله هغه وخت راتلی سي چې د قربانیانو حقونه په دغې پروسه کې تر پښو لاندې نه سي. د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې یوه سړی د خپلې ځوانې ښځې پوزه په چړې پرې کړې ده. دا ښځه چې ریزه ګل نومیږي د میمنې په ملکي روغتون کې رسنیو ته ویل دي چې له واده یې شپږ کاله تیریږي، خو په دې موده کې تل د شکنجې لاندې وه. په همدې حال کې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د غورماچ په جریسیا سیمه کې رامنځته شوې، چېرته چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیری میرمنې د نورو اساسي ستونزو ترڅنګ لدی هم ځورېږي چې په خپلو کې سره ناسالمه سیالي او شریکی لري. د کور له ابتدایي وسایلو نه نیولې تر اولاد راوړلو پورې د لیورل خزو اندرایندو او حتی خواخې سره سیالي کوي. که یوه میرمن د کور ښه وسایل او اسباب ولري، نو دا بله هم ولو که اقتصادي هم ښه نه وي په پورې پیدا کوي چې له یور نه یې شاته پاتې نه شي. همدارنګه که یوه د لیورې ښځه ډیر زامن ولري، نو دا بله هم کوښښ کوي چې ډیر زامن وزیږوي. همداسې د ژوند په نورو برخو کې ناسالمه سیالي او شریکي د کورنیو ترمنځ په حسد او کینې بدلیږي. ځینې میرمنې د اولادونو په تیره بیا نارینه اولاد کې ډیر ضد سره کوي. حتی کله کله میرمنې د دې لپاره چې په اولاد راوړلو کې سیالي برابره شي خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې وجود یې د هر کال ماشوم راوړلو توان نه لري. د پکتیا اوسیدونکي فیروزه وایي د دې زامن ډیر ونو د لیورې ښځې هم غوښتل چې دې سره یې زامن برابر کړي او له دې سره به یې د دې موضوع په خاطر سیالي کوله.
دغسې زمونږ خپلوانو وه، دغسې چې زما شپږ اووه زامن دي، زه به چې تر هغه زامن را نه وړم هېڅ امکان نه لري. نو مګر دغه ډېر هم نه شو، دوه یو زامن لري، بس لونې ډېرې شوې. بس چا ویلي دي چې دا خو زامن لري، دا یوه لورې هم نه وشوه. یو بل ته به کتله، خس به کوله، په زه تر چېرې بتله، مثال خالي به تغیر ورکوله چې ودرې دې ته زور ورکړي. هغه اصلا خپل زړه یې او خدامن و چې باید زوی دا لري، زه نه لرمه دا سره کم جار تر خدای سم چې ماته نه راکوي. د دې دومره بختور زمن دي، کله به شیرا کوله، کله به څه کوله.
د لغمان اوسیدونکي فاطمه هم د خپل لیوره د ښځې کیسه کوي چې سره لدې چې د ډیرو ماشومانو د راوړلو توانایي هم نه لري، خو دا چې لدې سره په ضد کې ده هر کال ماشوم زیږوي.
موږ سیرګانې سیو خپل مال سره ډیره سیالي کوو. اوس مثلا ما څلور پنځه زامن دي، یوه مې لور ده، هغه یېر مې ویسي زی ولې نه زیږم. زما همداسې پنځه زامن سي، یوه مې لور یا مې دوه لورګانې، او هغه ډیره ضعیفه ده، له خپل ضعیفتوب نه بیخي خپل کار ځن کولی نه سي او بچي راوړي. نا بچان وی غی دغه سلیمان است، زه ولې دغه نه زیږم، بل وی زه ولې دغه نه زیږم. دا سی علی کینو اوه هو سپتی را گاډی وی غی پینځه دانی او زیږل څنګه پاتې ما زبان زیږم. او دا د خپل ځان کې دونه وسنه لري، خپل کار زن نشي کولای بچی زیږي.
له ماشومانو ورهاخوا میرمنې په خپلو منځونو کې دا سیالي هم کوي چې که یوه میرمن له کوره بهر کار کوي او د کور کارونو ته مزدور نیسي، نو بله یورې هم چې له دې کمه رانه شي دا کار کوي. سوریا هغه میرمن ده چې له کوره بهر کار کوي، د کور د کارونو لپاره یې کاریګر نیولی، نو د لیورې ښځې هم د دې له زده د کور کار په مزدور کوي.
لیورې ښځې لباس کې په ډېر شیانو کې مثلا سیالي کړي. مثلا ما د مجبوریت لپاره کور کې مې کارګر نیولی، ځکه زه وظیفې ته تلم، خواښه مې زړه وه، قلل کالي مینځلو، دا نور کارونه به یې ورته کول. زما لیورې ښځه چې څلور لورګانې یم کور کې، هغه کاله شوي کې کله چې کالي مینځل بیا به یې کارګر ځان ته راوړل چې زما کالي دې ومینځي. که نه هم په وجه چې څلور ځوان ځوان لورګانې په کور کې، خو هغې ته کله کله زه ورېږم چې ډېر په سختي. بیا ځینې شیان وي چې که نه یونیک شیان یې څوک ډېر په اسانۍ نه شي پیدا کولی. یو دم یو ځینې یو نفر دا شی پیدا کوي، بل نفر چې هر څومره ورپسې وګرځي هغه بیا نه شي پیدا کولی. د هغه نفر خپل تکلیف ته مې زړه سوځي. او دا چې غواړي ما غوندې څوک لباس واغوندي یا هغه ظرف نو شیان چې زه کور ته اخلم هغه تقلیدي یا بل شی، زه په دې خوشحالیږم چې زاتمن ښه ذوق لرم یا زه ښه ښکاره شوی یم چې څوک زما تقلید کوي.
د میرمنو ترمنځ ځینې وختونه د کور په وسایلو او د ښه کور په لرلو هم ضد پیدا کیږي، چې آن د کورنیو ترمنځ د روابطو د خرابېدو باعث ګرځي. د لوګر اوسیدونکي لینا لیخیل وایي دې داسې کورنۍ هم لیدلې چې دوه خویندو سره ناسالمه سیالي کړي او خوږ ژوند یې تریخ شوی دی.
دوه خویندې دي، یوه یې مالداره یا پیسهداره سړي ته واده شوې وه، بله چې وه بیا غریب سړي ته واده شوې وه. وی کتل چې خور یې ډېر ښایسته کور لري، درې منزله کور یې وو، یعنی حسادت یې وکړ او یا هم غوښتل چې زن باید خور غوندې مې کور ولرم. کله چې کور ته راغله خپل خاوند ته ویلې چې یعنی باید زه هم خپل خور غوندې کور ولرم، ولې هغه لري ته نه لري، ته هغه یو سړی ده، ته یو سړی، که یو وړکی شی وي سیالي او شریکي او څوک وکړي، یو ټیکری وي، یو دسکولي، شاید ورته برابر شي. او دا چې یو کور سیالي کوي، غواړي چې یو کور ترلاسه کړي او بیا خاوند یې نشي کوی چې هغه ورته پوره کړي، نو طبیعي خبره ده چې په کور کې ډېر تاوتریخوالی رامنځته کېږي. کله به چې خبره را یاده شوه، نو مثلا خاوند ورته ویل چې جیګه پخلی وکړه، یا مثلا ډوډۍ را تیاره کړه، هغې ورته ویلې چې زه داسې اشپزخانه لرم، زه هغسې وسایل نه لرم، زه تا ته څنګه داسې خواړه تیار کړم. طبیعي خبره ده چې هره ورځ د خبرې جریان وکړي، نو ژوند یې خرابېږي او د دوی هم هغه پخوانی ژوند چې و هغسې نه و. بیا
په ځینو کورنیو کې بیا داسې هم وي چې که یوه یور خپل زوی ته واده وکړي، نو دا بله هم چې سیالي برابره شي خپل وړوکي زوی ته واده کوي، چې دا کار بیا په آینده کې ګڼې ستونزې را ولاړوي. په دې اړه میرمن فیروزه او فاطمه د سترګو لیدلی حال راته وایي.
دا خو نن وړې وړې زمونږ ته ښځې کړي، بې سواده زمن یې خواران واړه واړي، نه سبقونه سم وایي، نه خپل مکتبونه ته دولسمه نه یې خلاص کړي، دوی ورته ښځې وکړي دا جشن سیوه یېرې وکړي، بله وایي زی وکړم، بله وایي زی وکړم، سیالي مې برابره شي. بیا انګورم نشي کنترولولی، هر وخت جنګونه یې داوي، انګورم وړی، انګورم بچې زیږي، دا هم زیږي، په همدغې جنګونه یې
مشر سوی نه یې کوژ درته وکړي، زر واده ورته وکړي، درالی چې هغه ځنکی دی د باندې لا دوی نه پوهېږي چې زه څه وکړم څه ونه کړم. او د غریبانو آینده خراب شي، زوی څه ښځه کړې، ژنن دې راواد کړې، وله زما یور خدای سي وکړه، زما مشر لیور زه به حتماً زه انګور ولرم، نو یا پټۍ خرڅوي، یا دا د چپور کوي، یا چې شی ګروي، من دا ځان دغه ته رسوي. مګر دا کار نه ده ښه، دا ده چې ځان پریشانه کوي، مثال له وړکۍ وړکۍ لور ورکړي په بدل.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. خو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې میرمنې دا ډول ستونزې لري. افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي، ځینې میرمنې د حقارت او کمبینۍ احساس لري، نو ځکه دا ډول کړنې کوي.
دغه کورنۍ ته چې سیالۍ کوي، شریکۍ کوي، درې مسلې په دې مسله کې نقش لري ډېر. یو کلتوري مسایل دي چې دوی دې ته اړ بېستلي دي، دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی سیالۍ شریکي وکړي. له کلتوري اړخه هم ځینې نسلونه ځینې مشران کشرانو ته ځینې کلتورونه او فرهنګونه لېږدي. مثلا تاسو په یو کورنۍ کې لوی سوي یاستئ چې دغه مسایل نه و، دغه کلتورونه نه و، خو اوس داسې یو کورنۍ کې واده سوي یاستئ چې خوښې په دې مسلو پسې ډېره ګرځي. د تاسو خوښې ځینې کلتورونه، ځینې فرهنګونه، ځینې آداب، عنعنې او رسوم چې د دې په کورنۍ کیو هغه وزول چې تاسو هم تطبیق کی، یعنی نه وزدا چې کلتوري اړخ لري، یو ډول جبري، قانوني، ارزشتي او اصولي اړخ لري. دوی نه لاته فردي علت ده، لري خځه فردي ستونزه لري، خود کمبینه لري، لزینی اړخ، رواني اړخ، ټولنیز اړخ رشد نه کوي. یعنی دوی یو ډول لکمه احساس کوي، د حقارت احساس کوي، نه غواړي چې کم راسي، دا هم د دوی د خځو ستونزه ده. درېم ټولنیز مسایل دي، کورنۍ خبرونه، رسنۍ، توطیې، مداخلې، دغه مسایل دي چې متاسفانه دوی دې ته اړ باسي. ډېری ښځې متاسفانه هغه اصلي ژوند، اصلي آرامش هېر کړي او د خلکو په خبرو پسې وګرځي او ژوند د خلکو د خبرو پر اساس عیار کړي.
استاد عظیمی وایي، هغه انسانان چې ذهني وده یې نوي کړي، له ښو وسایلو نه په استفادې غواړي ځان نورو ته وښایي.
فرهنګ د قرآن حروف نه دي چې باید تغییر نه سي. د مونږ په کلتور او فرهنګ کې ډېر ناقص افزار او مسایل پراته دي. مونږ باید کوشش وکړو، هڅه وکړو هغه څه چې منفي دي، بې فایدې دي، هغه له منځه یوسو. بل فردي مسایل دي. کله چې زه وایم چې تاسو خودکمبینی لرئ، تاسو لاروي اړخه ستونزې لرئ، تاسو باید لاړ سئ له یو روي مشاور سره مشوره وکړئ. مونږ حقارت حرص لرو، مونږ رشد نه ده پیدا کړی. هغه انسانان چې خلاوي لري، هغه انسانان چې کمبودی لري، هغه انسانان چې ودې نه یې کړي، له دغو لارو نه، یعنې له ښې پردې نه، له ښه موټر نه، له ښه کوره، له ښه فیشن نه او له ښو کالیو نه به خلکو ته ځان ثابتوي.
که یو څوک په منفي ډول سیالي او شریکي کوي او د نورو له ښه ژوند نه ځورېږي، او بیا د نارینه اولاد په سر سیالي کول د اسلام له نظره څه حکم لري؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، که د نارینه اولاد په راوړلو کې څوک سیالي کوي، نو دا د الله جل جلاله په پریکړه د رضایت نه ښودل دي.
بعضې ښځې داسې فکر کوي چې دا جامې چې هغه اغوستې زه ولې باید ونه اغوندم، یا دا لباس دا بوټ دغه چې دي زه ولې نه لرم دا سیالی باعث ته حسد کردی لکه څنګه د حسد په تعریف کې موږ دا وایو چې د یو بل چانه زوال د نعمت کوي دا معنی چې وایي چې هغه ته یې ولې داسې ورکړي ما ته یې ولې نه راکړي او چې حسد د اسلام له نظره ناوړه عمل ده یو حدیث کې رسول خدای داسې چې تشبیه کوي چې حسد د انسان نیک عمل داسې خوري لکه اور چې لرګی مصرفوي دومره خبر ده چې په ده کې اصراف هم رامنځته کېږي ځکه چې خاوند دې ته هڅوي لاړسې هماغه امکانات چې مثلا کور کې نورو ته برابر دي ده ته یې هم نه برابر کړي دیني سپارښتنه پکې دا ده چې انسان باید په ژوند کې په خپل ژوند باندې قناعت ولري هغه څه چې خدای ورباندې پرزو کړي په ده باندې راضي اوسېږي او که کوشش هم کوي که سیالي هم کوي هغه هم په مشروع ډول وي که چېرته په نارینه اولاد باندې چې سیالي کېږي چې ولې دغه دومره اولادونه دي په ده ارتباط هم آیت ډېره صراحته نه لري آیت وایي په مفهوم د آیت دا ده چې موږ بعضې انسانانو ته لور ورکوو بعضې ته زوی او دا د خدای جهو پرېکړه او د هغه پرزوینه ده فکر کوم دا د شریعت نه خلاف نه خبره ده دا په حقیقت کې د خدای جهو په پرېکړه باندې د رضایت نه کول دي چې دا نیک خبره نه ده
درنو اوریدونکو ټولو انسانانو بیا په ځانګړې توګه میرمنو ته لازمه ده چې په ژوند کې په مثبتو او ښو برخو کې یو بل سره سیالي وکړي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید د ځان لپاره ژوند وکړو او دې پسې باید ونه ګرځو چې نور خلک زموږ په اړه څه وایي